ظلم
بهم. السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې، په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي. په کرمه کې په فرقیزان خطو کې د وژل شوو شمیر 15 ته رسیدلی، او د اوکران په اړه د نیټو شورا نن د نومبر په 26 په برسلز کې سره ویني. د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکي نن ماسپخین د اسلام آباد ډی چوک ته رسیدلی دي. د ګوند مشران وایي دغه یې د پلان برخه وه چې دوی به ځانونه ډی چوک ته رسوي، او هلته به د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت پیلوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي پر دغه مهال د پولیسو لخوا پر احتجاج کوونکو اوښکې بیونکي ګیس هم استعمال شوی. په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د تشدد پیښې هم رپورټ شوې دي. بلخوا په اسلام آباد کې امنیتي سرچینو نن رسنیو ته پاستولی یو بیان کې دابه کړی چې شرخوخو بیګا پر سرینګر هایوی پر رینجر ځواکونو گاډی خېجولې چې پکې درې د رینجر سرتیر او یو پولیسوالا بجل شوی. د پاکستان د داخله چارو وزارت نن د نهې پورس پر ایکس پاڼه د وفاقي وزیر محسن نقوی لخوا لیکلی چې په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف به سخته کاروایی کول شي. محسن نقوی نن د اسلام آباد د مختلفو سیمو دوره هم کړی او هلته یې له پولیسو سره لیدلې. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د رینجر په ډزو کې د دوی د ګوند دوه غړي وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریالان دا هم وایي چې په اسلام آباد کې پولیس او رینجرز په ګڼ شمیر کې ځای پر ځای شوي دي، او د ښار په شهر دستور د پارلمان او د ځینو نورو مهمو ودانیو امنیت په واسطه سپارل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې دغه احتجاج مقصد یې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له زندانه خوشي کول او د 26 آئینی ترمیم لغوه کول شامل دي. د کورمې په مختلفو سیمو کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د بیګانۍ ونښتو باوجود د دواړو خواوو ترمنځ د وژل شوو د جسدونو او د یرغمل شوو کسانو تبادلې شوې دي. د بګن یو مشر حاجی محمد کریم پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی او پوځي افسرانو ته 4 مړي ورسپارلي او له مخالف لوري 15 خزینه ترلاسه کړي دي. د کورمې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر په 26 له هغې وروسته پیل شوه چې کله د نومبر په 21 د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل، او پکې د 4 سنیانو په شمول 46 شیاګان وژل شول. بلخوا په دې ترڅ کې له دغې وروسته تر ننه پورې له دواړو غاړو څخه په نښتو کې 45 کسان وژل شوي دي او 9 نور پکې ژوبل شوي. په همدې حال کې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې حکومتي پلاوي د کورمې له شیا او سنی مشرانو سره لیدلی، خو په علیزو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې کورمې ته د حکومتي پلاوي تګ یو نمایشي کار وباله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د نومبر پر 26 په اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره لیدلی. نوموړی پرون په 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپل ویبپاڼه ورکړی چې په اسلام آباد چې په وزیر اعظم هاوس کې دواړو مشرانو د لیدنې پر مهال له یو بل سره پر تجارتي او اقتصادي اړیکو زیاتولو خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا احتجاج هم روان باندې، په ښار کې ځای پر ځای د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ انښتې هم شوې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې لخوا اونجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پرون د نومبر په 15مه د دې سازمان پر وپاڼه خبر شوی پکې راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو کړاو لا هم د نړیوالي پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې یادونه شوې ده چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي. طالبانو په افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه په تدریجي ډول سخت کړي دي چې دا کار د نړیوالو له سخت تنقید سره مخ شوی دی. او بل خبر دا چې د اوکراین په اړه د نیټو شورا NUC نن د نومبر په 16مه په برسلز کې سره ویني. په دغه لیدنه کې پر اوکراین د تیرې اونۍ پر هغو روسي حملو خبرې کیږي چې پکې د منځني واټن ویشتونکو نوو میزایلو استعمال شوي. دا غونډه د اوکراین په دنیپرو ښار د نومبر 20مې د حملې وروسته کیف رابلله چې پکې به د نیټو اتحادیې 2 غړو هیوادونو سربیره د اوکراین پلاوی هم ګډون کوي. دا خبرونه
خبرنم د فرخنده اسد ناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په خبرونو کې به تاسو اوریدل وی چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان او غړي د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د رخصی کولو په مخه احتجاج کوي. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، کوریدونکو ته وایي چې دغلته په ډی چوک کې وسه صورتحال دی.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. ڈی چوک کې خو چې کله د پاکستان تحریک انصاف کارکنان په مارچ او په لاریون کې شریکونکي ورسېدل، هغه وخت کې خو پولیس لخوا د اوخکبایولو ګیس انسو ګیس استعمال شوی وو، لیکن دا وخت هلته آرامي ده او د پی ټی آی کارکنان او مشران چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم شامل دي او د عمران خان میرمن هم شامل ده، دوی په ڈی چوک کې موجود دي. او د چکم د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ترجمان دی شیخ وقاص اکرم، هغه خپل کارکنانو ته ویلي دي چې د ڈی چوک نه دی وړاندې د تلو کوشش ونه کړي، یعنی چونکې د ڈی چوک نه مخکې بیا هغه ریډ زون چې ورته وي، یعنی حساسه سیمه، او په حساسو سیمو کې بیا ځنې مهمې ودانۍ دي، عمارتونه دي چې پارلیمنت هم پکې دی، د صدر دفتر هم دی، او دغه رنګ د وزیر اعظم دفتر هم دی، سپریم کورٹ هم دی، سفارتخانه هم دی. نو دا ویری شوی دی د مرکز د ترجمان لخوا. او بل دا خبر هم شوی د پاکستان تحریک انصاف د دې مرکزی ترجمان لخوا چې تا کارکنانو ته وی چې تاسو هم په ڈی چوک کې د بشرا بی بی د عمران خان د میرمن د خزه او د الیمین ګنڈاپور تاغی ویناو تا تقریرونو تا تاسو انتظار وباسه. نو د دغه نبرو صدا هم معلوم شي، ځکه چې پی ٹی آی خو کوم اعلان کړی وو چې ڈی چوک ته برسیم، ڈی چوک ته خو رسیدل. اوس دا معلوم نه ده چې د پی ٹی آی به تازه لاحه عمل، ستراتیجی، حکمت عملی سوی، هغه ته انتظار کول غواړي. البته چې کله د ڈی چوک نه وړاندې الیمین ګنڈاپور وینا کوله دلته اسلام آباد کې 0 پوائنٹ کې چې مخفله وریدا، هغه کې هغه دا خبره کړې وا چې دوی به تر هغه پورې واپس نزی تر سو پورې چې عمران خان خوشی شوی نه. یو دغه خبره بشرا بی بی هم کړې وا چې کله هغه په خور نه روان شوی وا. نو بهرحال اوس بوکتی شي خبره پی ٹی آی د ڈی چوک ته رسیدل، د پی ٹی آی چې څومره سوشل میډیا باندې دا غوي کوم دا تازه معلومات هغه چې کوم ورکړي دی هغه وګورو، نو دوی دا وایي چې دوی کوم یو وعده کړې وا هغه وعده دی پوره کړي دي بڈی چوک ته رسی. اوس بوکتی چې د قبل کم دی د عمران خان د خوشی کو خبره کړی دا آیا پی ٹی آی پای کامیابی کی کنه، د حکومت دا وخت تر اوسه پورې اوس خاموشی ده. البته داسې ویل کیږي چې کله دی ک ریډ زون ته داخليږي د پی ٹی آی ممکن نه چې بیا دغه خلاف کاروایی شي. خو بهرحال اوس به انتظار کول غواړي چې پی ٹی آی راتلونکي پالیسی د دغه ڈی چوک کله تقریرونه کیږي صدا
سم د ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. مشال ریډیو اوریدونکو تصور د طاهر خان نه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکي په د احتجاج لپاره ڈی چوک ته رسیدلې دي. دوی د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کوي. ورسو وس کرمتا د کورمې په مختلفو سیمو کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا وخت موږ سره زم همکار طارق اورگزی په ټلیفون دی. طارق اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغلته چې کومې پیښې شوې دي په هغې کې د مرګ ژوبلې شمېره څومره ده او دا په کوم ځایونو کې شوې دي؟
د ډیره مننه خوشحاله اوسې. دا د کورمې چې کوم تازه صورت حال دی هغه دا دی چې هغلته د شیعاګانو سنیانو ترمنځ په 2 نومبر روانه جګړه د ودرولو لپاره د حکومت لخوا ګامونه چې کوم دي هغه تر نظر لاندې راغلي دي. نو که یو خوا په سده کې د سنیانو شپږ قومونو مشران رابلل شوي، نو ورسره الیزو او بګن سیمو ته د ضلع انتظامي او امنیتي چارواکو شیعه سنی مشرانو سره د خبرو لپاره وربلل شوی دی. نو د سدې په ډی سي کمپاؤنډ کې موجود له سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی ته وویل که په الیزو او بګن کې جنگ ودرول شو نو په سدا او خوار کلی کې جنگ ودرول چې کوم دی دا اسانه خبره ده. نو دا خبر چې کوم دی دا ورکول تر ټولو مخکې زیات ضروري ځکه چې دا تازه معلومات دي. او په دې کې زه یو دا خبره ورکول غواړم چې په بګن او الیزو کې په موجود اغلته مورچه چې کوم دی هغه سره خواو شو کې ګن شپ هلیکاپټر چې کوم دی بریت کړه دی او دا بریت شلینګ کړه دی او دا شلینګ د دې لپاره دی چې د خلک د مرشونه پاسي او ودروي. معلومات هم دي چې د ګن شپ هلیکاپټر چې کوم دی واپس لاړ دي خو مرشونه خلک نه دي پاسي دي او په دې کې د چې کوم شلینګ شوی دی په دې کې کوم ځاني زیان نه دي شوی. او کده جنگ په 2 نومبر چې کله دغه په بګن سیمه یرغل وشو نو دا جنگ چې کوم دی د نورو سیمو ته وغځېدلو او په دغه کې صدا خوار کلی بلشخیل سنګین نه علاوه د بره کورمې تری منګل پیواړ کونجلیزو نستی کوټ غزګړی او د پړچمکنی علاقې شامل دي. که څه هم دغه د تاسو د اول پښتنې ته زر اعظم چې د ورځې دغه ځای کې نښته خو داسې خاص نه ده شوې، خو د نهې په شپه په بچه کوټ او کونجلیزو باندې ډېر تیز جنگ شوی دی. په هغه کې درنه مرګ ژوبله د اوریدلو اطلاعات دي خو موږ ته 4 مړي او 9 تنان د زخمیان کېدلو خبر د صحت محکمې چارواکو او مقامی خلکو لخوا تصدیق شوی دی. او که دا شمېره چې کوم دی شامل شي نو د مړو شمېر چې کوم دی هغه 45 ته رسېدلی دی او زخمیان تر 160 زیات دا چې کوم دی اوریدلی دي. او
د 45 ته رسېدلی دی که دلته اوریدونکو ته لږ وضاحت وکړی چې دا د سور وسنه تاسو یاست د 45
دا هغه مړی دی چې په 2 نومبر باندې جنگ شروع شولو او په هغه کې تر هغې ورسه دغه کم کسان دي 45 مړه شوي دي. او دا هغه مړی دی چې خپلوانو ته ورساو ته ملو شوي دي او هغه خورو ته هم سپرل شوي دي. دا 4 مړی چې کم دي دا نن په بره کورمه کې خورو ته وسپرل شول نستی کوټ سیمو کې او دغه سیمو کې. او ډېر داسې هم دي چې هغه په 20 نومبر په مسافرو کاروان چې کله بریدو شو نو په غیر دې عمل کې په سنیانو بریدونه وشول هغه ورکتی او بله په بګن او نورو سیمو نورو جګړه کې چې یو بل تر اټیکونو پاس د یو بل په لاس ورغلی دي. او د ګل په مخام 15 ژوندۍ او 4 مړي یو بل ته وسپرل شول خو دا نور چې کوم دي دا لا هم غیب دي. د قیدیانو او مړو جسدونه چې کوم تبادله د اتوار پر ورځ حکومتي وفد سره تر مذاکراتو په مذاکراتو کې تر منلو پس ځایي مشرانو کړې وه او په هغه ورځ کورمې ته ورغلی د صوبایي وزیر آفتاب علم په سرپرستۍ کې د حکومتي وفد سره د دواړو خو مشرانو په ډزبندي اتفاق هم ښودلی وو خو په سیمه کې شیعاګانو او سنیانو د هغې باوجود په خپلو کې جګړې ته دوام ورکړی دی. نو که دغه هسې اوس چې کمینې روان دي او حکومت وغواړي چې د جنگ ودرول شي او هلته خلک د پالیزو او په بګن کې مشران ومني نو کېدای شي چې د جنگ ودرېږي خو دا چې څومره لیټ کېږي او شپې ته خبره ځي نو بیا جنگ ودرول به ناممکنه خبره شي د حکومت دپاره.
مننه طارق اورگزی د معلوماتو را کول. اوریدونکو عوامي نشلګون د کورمې د نامنې پیښو پر ضد پرون د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په شمول د صوبې په ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ګوند مخکښانو په خپلو ویناوو کې د هغه صوبې د امنیت لپاره ریاستي ګامونه ناکافي بللي. دوی زیاته کړې داسې ښکاري چې کورما تر یو سازش لاندې د جنگ لمبو ته ټیل وهل شوې ده. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د پلاوی د کورمې له شیعه سني مشرانو سره تر خبرو وروسته دواړه خواوې ویناوی د یوې اونۍ پر بند سلا شوې دي. غلام غوث پی رپورټ لري.
عوامی نیشنل ون په دې مظاهرو کې په کورمه کې په پیرقیزو انخطو او په خیبر پختونخوا کې په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه وکړه. په پېښور کې احتجاجي لاریون ته په وینا کې د عوامی نیشنل ون صوبایي مشر میا ابتخار حسین له صوبایي او مرکزي حکومته په کورمه کې د پایدار امن قایمولو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. میا ابتخار حسین تور پورې کړو چې په کورمه کې حالات د یو سازش لاندې خراب کړي شوي دي.
قافله چې تلا نو دا د شروع په ورځ روانه وه. دوی ورته ووي چې د زیارت په ورځ لاړ شي، نو راغونډې که سل دوه سوه ګاډي او شپږ پولیس ورسره کړو. شپږ پولیس خو نن سبا یو بس لپاره کم دي، او تا هلته فوج شته، ایف سي شته، پولیس شته، نو ولې له دوی سره نه لېږي؟ دا خو داسې ښکاري چې تا ورته تړلې.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سلیم خان د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل چې په کورمه کې دومره بد حالات رامخیته شوي دي، خو مرکزی او صوبایي دواړو حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه نه دي پورته کړي او نه پاکستانی رسنیو په دې اواز پورته کړی دی.
موږ دلته کې راغلي یو یو مسیحا بناوو. دا چې کم حالات په کورم کې وشو تقریبا سل کسان شهیدان شو. تاسو به وګورئ چې په ټلویزیون باندې په اخبارونو کې داغه څه ذکر کیږي، څوک وایي هندوستان کرکټ لراضی او کنه راضی، عمران خان آزاد شو کنه، جلوس کم دې ته ورسید، نورځه کې سل چرګان دغشي داغه بغم داخیږي، دا ولې کیږي؟ داسې
د خیبر پختونخوا حکومت د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی په مشرۍ یو جرګه پاړه چینار ته لیږلی و او د نومبر په 15مه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف ویلی وو چې د جرګې په هڅو دواړه فریقین د یوې هفتې لپاره په اوربند کولو سلا شوې دي. په کورمه کې د نومبر په 21مه د ګاړو په قافله د ډزو په پیښه کې تر څلوېښتو زیات کسان وژلې شوي وو او بیا په فرقیزو انخطو کې د دیرشو نه زیات کسان وژلې شو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه کې دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مری دا به غاره دا لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے سمرد فوج مشر دے سمرد پاکستان والا خلق بلتے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے جگہ خلق کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی
مشال ریډیو تاسور اوریدونکو ورزوس جانې خېلو ته د بنو د جانې خېلو مشرانو د غسیمه د امنیت پر مسأله د نومبر ل 12 مړای سي خپل جرګې ته دوام ورکړي دي. دوی وايي د نومبر ل 19 مړای سي چې وسلوالو په سیمه کې د امنیتي سواکونو په پوسټا بریټ کړي دا مو خلکو زره ونه پل شوی. دا خود جرګې مشران وايي یری ګناو سیاتوي چې انتظامی او پوسی افسرانو ته ویلي چې اپریشن نه مانی او په هیڅ صورت خپل سیمه پریښو تا تیار نه دی. حکومت او یا هم فوج د جانی خیلو جرګې د دې پریکړو په جواب کې تاسو سنی دی ویلي، خو تر دې مخکې چارواکو په وار وار واضح کړی و چې د سیمې امنیت تاشمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نور حال عمر وزیر را کوي.
د بنو جانی خیلوای چې سیمه کې وسلوالو او فوج ترمن نخته روانه نامنی او امنیتی ځواکونو لخوا د غلطه د عامله زبرونه زید جرګه دوام لري. د جانی خیلو سیدونکو د نومبر 22 مې نه سیمه کې غونډه پیل کړي. دوی وای چې د غلطه پر فوزی پوستا باندې د وسلوالو ځانمرګي برید پس د سیمې خلک زورول کیږي، لارې تړل شوی، ګرز باندې او نورو مشکلاتو سره مخ دي. د جاني خیلو یو مشر ملک مویز خان د نومبر په 24مه ماښام غونډې ته وینا کې وویل چې وسلوالو او فوز ترمنځ جګړې برخه دوی نه جوړیږي، عام ولس ته نه زورول کیږي. د بنو مرسیال کمیشنر سره هم ناسته کړې، که فوز بیا د غلط عملیات غواړي نو وړاندې عملیات شوي جانی خیل سیما نه خالی کوي.
بیا هغه ته جرګاوي د ادارې ولسراوي هم که د آرمي ولسراوي هم که د کمیشنر سرسراوي اپریشن د مو په 2009 کښې شوی دی، بیا په جاني خیل کښې نه مني، اونۍ غوړي ونه وځي، ټرلي ولي ماټر ولي خالکو ډېروي، میږ نه وځي. ڈی سی تم صفا ہوئے نیجو آرمی تا ہدا وی آئی وہ طالب تا ہدا وی آئی جدے مشورون دے کومے دے اعتماد دے زورا ورنہ زیتی وہ دارا
دا سی میں اسے دون کی وائی چھ فوز دا جانی خیلو لزگونا کسان نیولی سیما کے ٹو لشپا دا فوزی کلینا ڈزے کی جی ماتر گولے تو پی ویشتلے شی چھ خلقی اندشمن کڑی دی حکومت د جانی خیلو غونډو په اړه تازه څه نه دی ویلي. البته د جرګې مشرانو جانی خیلو کې فوزی چارواکو او پرون یې د بنو مرسیال کمیشنر سره جرګه کړې، دوی ویلي چې مذاکراتو لا نتیجې نه دي ورکړې، خو چارواکو ته یې په ډاګه کړې چې عام ولس ته د غلطه نه ځورول کیږي نه هم د سیمو نه وتلو ته تیار دي. جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو په پوستا ځانمرګي برید په ځایي خلک وایي چې حالات ناسم دي، ستونزې یې زیاتې شوې چې د خپل راتلونکي تګلارې ټاکلو لپاره د څو ورځو نه غونډه روانه ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کړتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کی زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري محکمو کې د کوټې نظام ختم کړی دی. چارواکو ویلي چې اوس به په سرکاري ادارو کې د اوپن میرټ یا قابلیت پر اساس نوکری ورکوي، خو حکومت دا هم ویلي چې دا پریکړه به د قانون نافذ کوونکو ادارو د امنیتي ادارو د وژل شوو غړو یا هغو کسانو چې حکومت ورته د شهید نوم ورکوي پې نه لاګو کیږي. بلخوا ځینو خلکو د حکومت دا اقدام ستایلی دی، خو ځینې بیا وایي چې د سرکاري ملازمینو د کورنۍ او مالي حالت اکثر ډیر خنه وی او دوی به تمه لرله چې بچی به په دې دندو راشي، خو اوس د حکومت د دې پریکړې له وجې به ورته نوکرو ترلاسه کولو کې مشکلات وي. په دې اړه نور حال د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړی. د نومبر په 19مه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرته او د میرټ خلاف عرضی یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخیستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن میرټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړې ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیلې 29 کلن عبدالله مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې استاذي مسلک خپلول غواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامې هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهیسې د اهلیت سره سره د کوټې له وجې د سرکاري نوکرۍ ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوی دی.
زما تعلیم چې دی نو ایم اے بی ایډ دی، ایم اے ایډ مې کړ دی، خو بد قسمتۍ د وجې نه اوس پورې مونږ ته نوکری میلاو نه شوه. سړی تعلیم وکړي د شپاړسمه پورې خو میرټ ته برابرې، خو د بد قسمتۍ د وجې نه دا ټیسټونه ټی ایس دی او کله ایم ټی ایس دی او کله یو شیز دی کله بل شیز دی، په دغه کې شپارشونه وغیره اوس پورې پکې زموږ نمبر نه دی راغلی. نو
بلخوا په دې اړه پیښور کې د بشري حقوقو فعاله نادیا خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن میرټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لاره هواره کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوټه ضرورت اوسم کې دی شي، مطلب دا ین چیرې یو کس د غاش ولو اون جاب ډیوټي کې انتقال وشولو، بیا خو پکا د دغه سیټ باندې او اگر کیپیبل کوم کاس دی نو دغه فیملی ته ممبر ته ځای میلاو شي. راغله شهیدانو اوس کوټه پورې خبره، نو اگر شهیدان کوم دی هغه 65 دی یا دغه دی 71 والا دی، نو دغه کوټه پکار دی اوس ختم شي. دی هغه نسل کوم دی اوس دویم دی یا دریم نسل روان دی، هغه شی غلط دی. کوم 71 والا یا 65 جنگ والا خال دی هغه والا خو دریم دریم نسل روان دی، کېدی شي چا والا څلورم نسل روان وي. نه دا کوټه سیستم آر شي ته خاتمه شي، نو ډیره خبره دی. تو کوټه نه علاوه کومه غټه مسله مینس کې دی هغه دی سفارش هم دی، خدا دې سره اوپن میرټ سره ان مو ته یو هوپ ملوي. کی
د خیبر پختونخوا ملکن اوسیدونکو اماد خان بیا وایي د ډیر مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکری پځای شوه. د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټرینګ افسر په توګه خپلې ذمہواری ترسره کوي او په تیرو وختونو کې د کوټې لوجې د سو نوکرو لپاره اپلای نه کوله. هغه د اوپن میرټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټوره بولي.
د جاب کوټې فائدہ د عام عوامو یو مخصوص طبقه ته او داغه په وجه میجورټي محروم پاتې شي. بل طرف ته اوپن میرټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تلی شي. دا سه ډېری موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجه جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی، ځکه چې ما په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کړ چې دا کوټې والا جاب دی نو دا ماته نشي میلاوي دی یا د دې د میلاوي دوه چانسز ډېر کم دي. نو ان شاء الله امید لرو چې د دې فیصلې لکبل به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کم ڈسکریمینیشن دے اغا با کو ختم نشی نو چی محدود یا کم ضرور شی.
پی خبر کے پا سرکاری سکولونو کی دا سلورم گریڈ ملازم اکبر خان بیاوائی چی دا حکومتی پریکلے پرزت نرے خوختن کوی چی دا سلورم درجی ملازمینو لپارا ہم دا زانگل پیکج بندو بس وشی. دا قانون پی لون کو ادارو شہیدانو کورانو پسیر دا کلاس فور ملازمینو لپارا ہم زانگل کوٹا دی ورکل شی. دا نموڑی پوینا دا دوی را کورانی سرا دا ملی نورستائی کس ڈبل مرستا نکیگی او دا عمل دا دوی سرا ناانصافی دا.
مطلب دا دے دلته حکومت یو بل مسالم راوی تل چې شهدا پیکج څومره چې دا شهدا دي زمونږ مرګري د شتګردي کې وفات شي نو دا غي باندې دا کوټه لاګو ده. بل دی و چې دا عین سر تزاد دي، نو عین سر غوډي شي زونه تزاد دي. زما تنخوا او د سیکټر تنخوا کې وګوره د زمکه د اسمان فرق دی. 30,000 تنخوا له ماغا شي 1,000 اخلي. دا عین پاکستان سره دام تزاد دي، ډیسکریمینیشن دي. عین او قانون دا و چې دا عین پاکستان خبره کوي چې رور د سٹیټ اف پاکستان ملازمین وټولې برابر. نو صرف د یو
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولي، خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملي کړل شي او چا سره پکې بې انصافي ونه شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ مشال ریڈیو په فیسبوک، ایکس او دغه سي انستګرام او يوټيوب باندې پانی لري. تاسو کولی شئ چې هغه فالو کې او بیا ال تاسو مره هم چې زمونږه ریپورتونه او ویډیوګانې وي هغه تاسو لیدلې او لوستلې شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو که تاسو په سیمه کې کوم ستونزه وي هغه هم تاسو مونږ ته د مشال ریډیو فیسبوک شو یا دغه سي ټلیفوني پیغامونه شو پای کې را لګلې شئ. مونږ به کوشش کوو چې پاغه باندې یو ریپورت جوړ کوو او تاسو غږ تر چارواکو پورې ور ورسوو. دغه سي اوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ سلام پښتونخوا خبرونه لري هغه کې هم تاسو ټلیفون کولی شئ او د تاسو په سیمه کې چې کوم ستونزه وي هغه را سره شریکولی شئ. که خبر چیرته تاسو سره نه وي تازه نو بیا کولی شئ چې ستونزه مو سره شریکه کې مونږ به کوشش کوو چې یو ریپورت به تاسو لپاره جوړ کړو. اوس په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. ځینې لنډ خبرونه دا دي چې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونه غړي او پلویان په اسلام آباد کې احتجاج لپاره د نومبر په 15مه ناوخته سرینګر هائی وے ته ورسېدل. هغې وروستو دوی اوس په اسلام آباد کې ډی چوک ته رسیدلې دي. دوی غواړي چې د خپل ګوند بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خوشي کول لپاره د اسلام آباد په حساسه سیمه ډی چوک کې احتجاج وکړي. عمران خان د ګوند پر مشرتابه غږ کړی و چې د نومبر په سلیشتمه دی په یاد سیمه کې احتجاج وکړي خو د حکومت لخوا د لارو تړل کېدو له کبله د تحریک انصاف قافلې په اعلان کړي وخت اسلام آباد ډی چوک ته و نه رسیدلې. اسلام آباد ته د رسیدو پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې دي. دغه سي اوریدونکو یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پښتونخوا د کرمې په بیلابیلو سیمو کې شیعاګانو سنیانو د نومبر په شپږشتمه یعنی بیګا په شپه پر نښتو سربیره د وژل شوو د جسدونو د یرغمل کسانو تبادلې کړې دي. د بګن سیمې یو مشر حاجی محمد کریم پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې انتظامی او پوځي افسرانو ته یې څلور مړي ورسپارلي او له مخالف لورې پنځه خزینه ترلاسه کړې دي. خو په لیزو کې د شیعاګانو یو مشر ملک دلدار حسین د نومبر په 15مه ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې له مخالف لورې د مړو ترلاسه کول تایید کړي دي. دغه سي اوریدونکو یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې قبایلي مشران وایي چې په سیمه کې د نامنه او د وسلوالو امنیتي ځواکونو تر نښتو وروسته د خلکو د زورونې ضد جرګه دوام لري. د جاني خیلو اوسیدونکو د نومبر له 20مې څخه په سیمه کې غونډه پیل کړې ده. جرګې له حکومت دا غوښتنه هم کړې ده چې په سیمه کې په امنیتي پوسته پر وروستي برید کې د ککړتیا په تور نیول شوي کسان دي خوشي کړي. بلخو د پاکستان فوج او حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. دا اوریدونکو ځینې خبرونه او اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله. دا خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په ونوي غنه کې مهرکله کوم. دا ونوي په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15مه صبح په نوم پر یو ناول پوهانو خبرې وکړي. په خوست کې د رنگین ماخام مشاعره وشوه. د مومندو له شاعر شاه حسین ابشار سره مرکه کړې ده. د وتلي فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼه اړو او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. د پیښور په باچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول 15مه صبح پوهانو خبرې وکړې. د ناول لیکوال مشال لډیو تویل هغه د افغانستان وروستی بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوي دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم د ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبریال عظمت علي شاه هلته ورغلو.
د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټډي سرکل تابع کړی و چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د پنځمې صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټڈی سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوی دی. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقی پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقی پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط څه تاثیرات پرېښودل، څه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقی پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبر نه چې باید تیره هېره شي. نه،
د کتابونو د چاپ او د لست په اړه څېړنې کوونکي اسټیټیسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټډي سرکل تابعه کوونکي ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه د هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا هغه لاملونو په اړه په ډېر تفصیلي بحث دی. هغه ځوانان څنګه متاثر کړ، د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي.
سټډي سرکل ته راغلي زده کوونکي امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره په کې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، هغه په سندره کې وي، هغه په ناول کې وي، مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی پکې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅ هم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا بخی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وایي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیره 2 کتابونه ده.
دا مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو خو دا ځل خوست. په یاد ښار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بیغونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلو.
چنا پرگ دے ترسرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماسے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمدیار خپل دا شعر وړاندې کړ.
سمرا مزا کوي رنگین ماخام کې سړی تما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه و کړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دوی وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دي وي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعره جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لوخیل راپور موریده. اوس فرزو د خیبر پختونخوا مومند سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نوموړی د مومند د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزلې لیکي، خو وایي چې ټپې، نظمونه او د شاعرۍ نور اصناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. د هغوی په شاعرۍ کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شاهنواز ترکزي له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځئ چې وای ورو.
زما نوم دی شاه حسین او تخلص مې دی ابشار. شاه حسین ابشار جی. جی ایم دا دیل اقیمه دا یوسف خان قلا.
او شاعری بیا ته څومره مودې نه کې کوت دی داسې
یره جی شاعر خوزما ډیر وخت شو ډیر غټواله سلورم نه ما ته چې زلي کل کوم
سلورم وخت دې سلی کړ.
او یره جی بس دا وخت مې کل کوم او بس په پویدم نه چې مطلب دا سلی کوم سد پاره لیکم او بس ذهن دا برتل او لیکل بمین.
نو دغه وسد سلی کې لیک غزل لیک نظم لیک یا مطلب یو چاربی ته لیک یو سبد سلی کې راځي کوم سن په زیات فوري کړی دا
یره جی بس لیکو غزل لیکم او تپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکای لګ ډیر
یو ځینې کوې هم
او وای هم
تپه وای
او بس وای لګړي
په ترونو کې به وسو تپی وکی
یره ترونو کې هم چرته نه وای خبر حال
زه هم در سره وکم
او تپه بس تپم چرته نه درکړه او بس به ورته
غزل کې درته کم یاد خبر
جی او غزل به تاسو سره شریک کما
قربان
کلام د چی د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې د مودوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر را یاد شې د چا سترګي خپلوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لحظه کې رغستوم یو تصویر من او زما بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه په زړه پورې نیو یو تصویر حیرانو سانیولې ورته ناستوم ټوله شپه د خپل رڼو اوخ کو چو یو تصویر سپوږمۍ ستورو کې نو د هایست مقابل نن بیا چې په زور زیر د یار کتوم یو تصویر
ډیر
مننه لشی باندې د سترګو او د غشو نتیرا د هاغه خپل سترګو یادو میو تصویر
یادو میو تصویر ډیر
مننه او په مخ یو راخور عجب د زلف او سایبان په یو هنر د زلنه نوتو میو تصویر
ډیر
او ابشارا چې د یار د ناز مسکاته می قتل په زړه لکه مرهم بلګیدو میو تصویر
ډیر ابشار کدا غراته و روزګار دې هم څوک کې کنه داسې
او جی روزګار هم زه د گاډو کنډیشن مکینه کې دلته شپخدر بازار کې ځکا
نه د گاډو ایر کنډیشن
جی د گاډو اټو کارې سي
مکینه اټو نو اپ کم ځای کې
اجی دلته کوم شپخدر پهلوان خلا کې دلته
نو داسې ډیره مې ورو دي برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سي بیا ناموس خان سي بیا کمبل داسې او مشر شاعر درځینو د ناس ته دی خو یې
کا جی داسې مرګي رزي او زموږ خو بل چا سم کار کو په کارګرې باندې
کابل چا کارګرې
جی
شاعر کې استاد به څوک دی داسې چا
او شاعر کې استاد غلام حسین محب صاحب
هغه سره
او جی هغه نسلا کو
هغه نسلا
جی
نو غزل مزل دې ډیر لیکل دي کنه
یاره جی ما خو ډیر زیات لیکل دي دا ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړیو
او سبق خو دې نه کوي
جی او سبق مې لسم مې پاس کړو
به درست نه ویل
او کالج تم ته بس بیا بس روزګار خبره او بس غي وجه بیا پرېو
نو دا چې کله مشاعره وي اڅنو داسې غونډه دي چې هغه استاد درته وایي چې بس لکه نن کار زیات ته گاډی مرغ نه زنه مشاعره لمزه
یار جی بس چې نوخی زو هر ځای ته زو او د خپل چې کوم ته مشاعره کیږي خپل دا دوا وسی مشهور دو ادبی دا ټوله نشوا او شبقدر خدا سے پومټه کی قلم قرانه او قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سې نورم بچ
مخه
او جان سیب جی او دا سې نورم بچ کوم دی کې او موږ سره مخې نو زو ولې نزو
چکر
چکر لګو زو شهرو لزو غړون کو
او دا شهر دی خوخ سو کو چې به د شهري شروع کړل ته غوسم نمبر سه زیات عمر والا نه یو
شهران خو له خوم ډیر ټول شهران زو خو نه پختو چې کوم ټول
نه ولا نه غو بسلی بن یو خو لګي چې رانو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده ما نه پختنه وږي ته سندره ولې ونه زه به درته چیر دامه منور استاد د وژن کنه هغه 1903 نبی کې وفات شوه دې مرد زور کوټه مخ بس هغه به مې ورېدونه په خپل هم سندره ول شروع کړې دین لازم اوس په ټول سندره غوړې ونرمندن وخت
یاد ده شهران خو اسره دل سه په هم صاحب شاه صابر زب شو او دا سې نوډه شهران او بس دا شهري خو بس ډېر وګټوای نه زه کوم
ها اون دې وخت خو سکول دا وخت
جی
نو سکول وخت کې استاد په چوکانه ولې ته سکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یاره جی بس ولا
کنه ولې خو نه
نه
کور کې بابا نه ولې پلار دې چاله کوره کې ته ته سکول لیکم او ته اله شعرونه لیکي شعرم خو خبر ده نه خو لکه ته یو کار لیکي غنه کې بل کار کنه لازم به کور کې بابا مور غوسه کی کنه
یاره بس
هغه به درته غوسه کیدل
ها بس
څه درته
یاره جی بس پلار مې پاتې الله دې وبخي
الله دې
ډېر وخوش او مور مې او بس کله کله غوسه کی
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دي
همدغه په شعرو کې
او بس دا خود انسان خیال او فکر دی شهری او دا
او تم شهری
نجی زمان مشران شدری نو مشران اس کا
په دې اخر نه کړه ته یو خطا یا دوه خطې د سیبه لاندې شان تم بس مونږ غوړو کې باغه مور ان به مخه خو کو سره
جی تاسو به زو سو شیرو نور
او
کدغه کله مې دل برشي سمر خوان بوکړي کدغه کله مې دل برشي سمر خوان بوکړي کمه د تور شپو سحر شي سمره خوان بو سمره خوان بو او د تګ زړه د نظر تندر با پر هم ماتوم د تګ زړه د نظر تنده په پر هم ماتوم کراخ کیرا لکه دن مرشي سمره خوان بو کړي
وا ډیر
ازما پزړې لو به وکړي پزان پو هن دي کده مغرور په ما نظر شي
سمره
خوان بو کړي او زما پختنی لکه یار څر تراپی خو کړه سما د در خور بزر شي سمره خوان بوکړي او جون به خمیش زما رو خان شي خوشحالي به مومم کدا بشار د زړه خبر شي
سمره خوان
بوکړي
ډیر خوان به هم وکړ کلام به خوان وکړ مننه تاسو
ډیر زیات تاسو وخت را کول ډیر خادو سي مننه
دا خو شب شاعر شاه حسین ابشار چې د شهنواز ترکزی پښتنې ځوابولې اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پر ژوند او فن د شوی مرکې یو بل برخه درورو
د نوموړي سره د خبرو دا څلورمه برخه ده. هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاوه، د او ملګرو یې په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړی و، خو د کراچۍ ټیم مخکې شو او د لاهور ټیم بیا د کله خزان او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ. د پښتو فلمونو د دې وتلې اداکار خوندورې خبرې واوري.
دا اچھا تاسو امیر صاحب دا خبره وکم چې دا هم دا نوم سره دا مونږ پروڈیوسران چو رائټر هم وکنه سره دی نوم سید امیر سره دی نوم یو یوسف خان شیربانو هم دا فلم مونږ هم شروع کولو کنه. نو هغه خط ولیکل خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره ایښه هغه ما ته رانو کو هغه هغه کې لیکلی یاره ایټ اے ٹائم تاسم لگے جوڑوئی مونگم پروگرام دے ریکارڈنگ میں کڑے کنے گانے مانے تک فلم دا پر پہلا گانے ریکارڈ کی گی
صحیح.
نو دا دیر مطلب کہ تاس فلم مخکی ریلیس رو یوسف خان شیربانو دا زمون یوسف خان شیربانو تا وہ دیر سخت مطلب نقصان ہو رسی گی
صحیح.
نو بہتر اب دائی چھے مطلب دے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نشتا مونگا والا سر ذہن و تولا غیر دا ارادہ چینج کا او کلا خدا کلا باری شوری کو
ندسی سے دا منز لارا نشورا ہوتے
چھے یو بیسک ریزنو
امان سے دسی دست دا منز لارا نشورا ہوتے چھے دوڑا ٹیمون یو زیشوی وے او پو شریک کئی لکا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑا ہوئی چھے پاگی کی امان سے بھم وے
نا خو ما تا سویلی چھے آبا کے دا گنو آگا خولی او ٹیمو کراچی کے نا
صحیح
او لاور کے خولی او ٹیمو او آبا کے دورا دا گو نو خپلو کے مطلب دا چیرا نو دا سے دا گو سسٹم پوشی چیرا آزی ایکٹرانو باغذی کار کرو لاور ایکٹرانو لاور کے کار کرو مخی دا دیر سخت کمی دا فروس تو بیا مطلب دا جی یو لاور والا دلتا راتلو دلتا والا کراچی تا بطلو آغا فاصلے مطلب کمی شوی لیکن آ وقت دا سہولت نو کنا نو ما اول روز نه دا تهیا کړی و چې راځو مطلب دا کا عوام نه پخای نو څه مطلب په سکرین بوج نه جوړېږم نو بس الله تعالی کرم دا چې تر اوسه په ان شاء الله
تاسو په برخه بیا ډیر رست نور کارونه راغله. امان سه ټوټل فلمونو تعداد تاسو سمره ده
تقریبا یو نیم سل یو نیم سل نسوز یا پاسه وی تقریباً
پنجابی خوشی ٹولو فلموں کے امان سے
صافی سوال کرو مائل یار دس چل رہے فلم شروع نہ والے تاخیر تھے اسے یو فلم نہ پکو ما جو فلم کے مختلف یودا سے سین میں یاد آ گئی چاہ ماں ڈیر متاثر کیا گا تو خوم وہ انٹائرلی ٹول فلم سے نہ پکو نہ نہ ادا ہوگا کہ ڈینسی اسے مطلب یو مضمون لکھا ماں بار مانے سو کہ ٹاپ ٹین آرٹسٹ آف پشو موویز کا نا جو پختو دس اداکار نو آئی کے مطلب ہر اداکار پل پل یو فلم نہ کرے بدر منی صاحب آصف خان یاسین خان سریا دا ٹول پل لگئی ہو فلم ذکر کرے کہ نا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چ دا جی کم مطلب دا شا واڑو چتا سم ذکر کوئی نو لوگوں تے پکے مطلب مزہ پیداشی نو مائلو بیا میں دس سوچ کولو پولو یو فلم پزین کی راتو درائی خبر راتلو ارمان یو بل پوشکانا بتو دا وقت بادشاہ امتحان نور دی فلم دیتن اور بل پوش تو بیا مازین ترالو دا بھائی یو فلم دا سیدھا چاہا فرام بگیننگ شروع والے تلینڈر سے آ گئی تسلسل ہم کہیں کہ تسلسل خیر علی خان فلم نے جا امیر صاحب صافی ما ته ویلو کتا سو ما ته نہ خیلے گا نا تمام دغ فلم لکھ لو
صحیح صحیح دو فلم ستوره امان چې ماور سره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خبرونو کې به واوري. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبلې برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم ختمه شي. زما کوچنی داغستان او زما دا ویڑا نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزور دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نشي ستنېدی، هغه هم کمزوره بلل کیږي. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نشي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. تاسو به بشمیره داسې ادیبان لیدلی وي چې قلم را واخلي نو سم لواره لیکل شروع کړي. هغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې هغوی د بویولو له ځواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبي سړی کوم کلي ته لاړ شي نو خپل د بویولو ځواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام لپاسه د بخارۍ د وتلي نل له خوشبویۍ د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې پسې لیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه به یې خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې روڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکیره په کور پاتې وي. ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږه یې کېښود او کور ته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې مخکې روانو چې لږ مخکې به کېده شي تر دې مناسب لرګی ومومي. آخر دا چې ټوله ورځې په ځنګله کې تېره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په آخره کې دوه هغه خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلي وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلي ته ورسېد نو تر هغه مهاله یې ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه، بلکې خپل پټۍ هم پرې قلبه کړی وو او کور ته په لاره وو. ما دا کیسه له ابو طالب نه اوریدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستانې شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابو طالب هغه ته وویل، کومه سندره چې تا دلته په کور یاده نه کړی شوه هغه به په لرې وطنونو کې هم در یاده نه شي. کله کله شاعران د هغه غرني سړي په څیر د خپلې پاپا خولۍ پسې سر وهلي بر وهلي ګرځي کومه چې په سر وي.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.